دوی بجی شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه. په چمن کې د پرلت مشانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستان سره دی د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورټ له غوښتنې لاس واخلي، کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. په چمن کې له 1,300 ورځو راهیسې پرلت روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پرلت ویاند صادقان اڅکزي امریکا شخته وویل چې په خپله سیمه کې چاته اجازه نه ورکوو چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړ چې له دې سره پر بولدک د عادي خلکو د تګ راتګ مخه ونیول شوه او د خلکو هلته پرلت پیل کړ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبې نن دوهمه ده. افغانستان پرون 1,090 منډي وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې سریلانکا تر اوسه 200 منډي جوړې کړې دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دا 5 ورځنۍ لوبه په پلازمینه کولمبو کې روانه ده او افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همدا یو ټیسټ لوبه لري. نورې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې په پام کې دي چې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې پولیسکونو هغه ځایونه بمباری کړل چې ایران پلوه وسلوالو یا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ګارد له لوري کار ترې اخیستل کېده. دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشول چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونو شوي وو او درې امریکایي سرتیري په کې وژل شوي وو. د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 50 ډېر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قوماندې او کنټرول مرکزونه، استخباراتي مرکزونه، د توغندیو او راکټونو مرکزونه، د ډرون الوتکو مهماتو زیرمې، همداراز نور هغه تأسیسات شامل وو چې د سپای پاسداران او ایران پلوه وسلوالو مربوط وو. ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به نورې ورته حملې هم وشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سر لننه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ شي. انټونی بلینکن به تر پنجشنبه په سیمه کې او په دې موده کې به سعودي عربستان، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي. د ښاغلي بلینکن د دې سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگتن کې وکړ. میلر زیاته کړه چې بلینکن غواړي چې خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوه موافقه وشي او په غزه کې یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د غزې د جګړې له پیله چې نږدې 4 میاشتې پوره کیږي دا منځني ختیځ د انټونی بلینکن 5 سفر دی. پولیس وایي په پاریس کې نن د ګری دی لیون ریل تمځي کې یو کس په چاقو درې تنه ټپیان کړی دی. د پولیسو په وینا یو مشکوک کس د دې بریک په تور نیولی دی. پولیسو دا هم ویلي دي چې دوه تنه برسېرن ټپیان شوي دي او دریم سخت ټپي شوی دی خو ژوند یې په خطر کې نه دی. د بریک کوونکي انګیزه تر اوسه نه ده معلومه شوې.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې په للمی کشت خبرې کوو. للمی کشت په هغو ځایونو کې کیږي چې د اوبو لګونی یا اوبو خور سیستم نه وي او کشتونه د باران په اوبو خړوبی شي. له همدې کبله د للمو کروندګر په باران متکی وي. که بارانونه ښه وشول ښه حاصل اخلي، کنه ممکن هیڅ ترلاسه نه کړي. همدا سش کال تر وروستیو ورشتونو مخکې په یو شمېر ولایتونو کې للمی کارو شکایت درلود چې د باران او واورې د نه ورېدو له کبله فصلونه له منځه تللي دي. د کندوز ولایت د ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی غلام فاروق چې پر 500 جریبه ځکه للمی غنم کرلی وای چې په وخت ورشتنو د نوري دوله کبلې زحمت ضایع شوی دی.
موږ ټوله د 200-300 کور پرته دي. ټوله د للمی د کلری یو جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کار زو دار غنم واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی چنه سو بیرته وښوه ان هغه پیسې هم پربانی دي. للمی دا څه وچه پاسه وچکالی ده. یو نیم غوې درو ده یا مالونه اخر سیجنه
خو شایي نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې لا هم للمي کښتلو ته هیلې وي، ځکه چې په وروستیو څو ورځو کې نسبتا ښه ورښتونه وشول. زموږ د دې خپرونې اصلي بحث به په دې وي چې څنګه له خپلو للمي مځکو ښه حاصل واخلو او له اقلیمي بدلون سره څنګه خپلې مځکې عیارې کړو. وچکالی به وي او شایي لا زیاته شي، خو باید څه وکړو او څنګه وکړو چې زیات حاصل او په نتیجه کې ښه عاید ترلاسه کړو. زه عصمت څاروان یم او د خپرونې د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خپرونې میلمانه دي پوهنوال نصیر احمد نصرت، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبه لګونې ډپارټمنټ استاد، همداراز د کرنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهان ذاکر الله ساپی، د پوهنتون بل استاد او د خاورې پیژندنې متخصص پوهنمل مرحبا سبحانی هم زموږ میلمه ده. تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونه په ترڅ کې نوبت درکو چې نظر څرګند کړئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی به پوهنوال نصیر احمد نصرت ته ورشم. استاد، که تاسو اول په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د للمي کښت او غیر للمي کښت فرق یو خدا ده چې هغه او به کیږي کانال یا ویاله ورته پکار ده او دا په باران باندې کیږي، نور څه فرق دی؟ آیا په تخمونو کې او یا غ نباتاتو کې چې په للمي ډول کرل کیږي او په غیر للمي ډول کرل کیږي توپیر شته او کنه؟
پروان ته مسلم راځو تاسو پښتنې ته. وقت افغانستان یو زراعتي هیواد دی او تقریبا 15 یا 30% وګړي په کرهنه او مالداری بوختي، چې لږه جمله څخه د للمي کرنې و بارزه برخه په افغانستان کې، خصوصا د افغانستان په شمالي او مشرقي او شمالي شرق منطقو کې ډېری بزګران په للمي کرنه متکي دي. او للمي کرنه په اصل کې هغه کرنه ته ویل کیږي چې د اوبو یو ثابته منبع و نه لري، لکه سیند، چینه، کاریز او یوازې د باران په تمه باندې کښت کرونده کیږي، دغه ته للمي کرنه ویل کیږي. او عادي کرنه هغه کرنه ته ویل کیږي چې هغه یو ثابته د اوبو منبع ولري، لکه سیند، چینه، کاریز، برما، ویاله یا هر بل هغه ځای چې هغه ثابته او دوامدار د اوبو منبع ولري. په لحاظ د دوی ترمنځ عمده فرقونه همدغه دي چې هغه ثابته منبع لري او هغه ثابته منبع نه لري. او بل عمده فرق یې دا ده چې للمي کرنه په توپوګرافي ساحاتو کې کیږي، یعنی په لوړو ژورو ساحاتو کې کیږي، په هغه کې د ځمکې لیولکاري ته اړتیا ضرورت نشته، ولې په عادي کرنه کې باید ځمکه لیول وي او د ځمکې توپوګرافي ونه لري، ځکه چې پټۍ په یوه اندازه باندې اوبه ورسي او هغه د بخور ځان ځان ته منابع ولري او له هغوی څخه هغه خپل ورخ یا دانه لري او هغه د کانال یا ویالې له لارې په منظم شکل ابیاري کیږي. د دوی ترمنځ دغه دوه غټ عمده فرقونه دي، د عادي کرنې او د للمي کرنې ترمنځ. او څنګه چې تاسو ول د تخمونو، هغه تخمونه چې په عادي کرنه کې استعمالېږي، مثلا موږ تاسو په افغانستان کې هغه سټیپل فوټ ورته وایي، هغه غنم، غنمو د للمي کرنې د غنمو تخم او د عادي کرنې د للمي تخم ترمنځ هم تفاوت موجود.
بله بله، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې مثلا څه ډول تفاوت دی. کېدای شي داسې خلک وي چې لا تر اوسه پورې بلد نه وي له دې تخمونو سره، کېدای شي ورسره مرسته وکړي. له پوهان د ذاکر الله ساپي څخه به دا وپوښتو چې د للمي مځکو لپاره کوم نباتات یا فصلونه په افغانستان کې مناسب دي، ځکه چې د افغانستان للمي او د اروپا او شاید له نورو سره تفاوت ولري. اروپا تقریبا ټوله للمي ده، لیکن دلته بارانونه ډیر دي، وسمو شو وطنونو کې بیا بارانونه دومره ډیر هم نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته د درنو میلمنو ته، همدارنګ د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته. جناب سلوان صاحب، ډیره ښه پښتنه ده، تاسو ته به بهتر معلومی چې افغانستان دلته یو هیواد دی تقریبا للمیزم کې د عادیزم کو په پرتله ډیر زیات دی. چې دا پخوانی راپورو ته وګورو که څه هم یو څه تغییرات به اوس ممکن پکې راشي، دا د کانال په جوړېدو ځینو بندونو په مهارېدلو سره کېدای شي یو څه تغییرات راشي، ولیکه فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون هکتار ځمکه موږ ټول للمي دي او دا للمي ځمکه را للمي ځمکه دي چې دوی تقریبا ډېر یو 12 هم لري په د غلجاتو په تولید کې که درته ووایم د 80% تقریبا پورته دوی کولی شي چې ځینې زموږ ستاسو د غلجاتو په اړتیاو کې موږ سره مرسته وکړي او دا کرلو دپاره یې چې د 1500 یو څه تجربه لري یعنی د محلي هغه تا خپل کوم تجارب چې دی د هغې په اساس باندې دوی د مختلف نباتات کوي مثلا زرد کوي حتی ملګري کوي غنم کوي اوربشې کوي او ډېر خورا زیات نباتات کوي اما نباتات بیا د انسان زموږ ستاسو د وګړو د ضرورت پر بنا باندې زیات متکي دي چې مثلا موږ تاسو چې کوم نباتات ته ډېره اړتیا لرو نو په لومړی ګام تاسو وګورئ چې غنم دي هغه تقریبا یو استراتیژیک نبات دی موږ په درڅو کلونو کې بدبختانه کوله ونو چې موږ هغه ټارګټ د خپلو خوړو هغه کوم اړتیا چې ضرور هغه پوره موږ تقریبا 2.2 میلیون هکتاره غنمو ته اړتیا لرو هر کال موږ 4 میلیون هکتاره خوشبختانه یو کال موږ وکولی شو چې 15.2 میلیون هکتاره غنم 2 میلیونه ټنه غنم تولید کړو په نورو کلونو کې همیشه موږ ټارګټ نه پوره کېده او موږ تقریبا همیشه محتاج نورو هیوادو ته نو په دې اساس باندې د دې سره سره د نباتات چې زغل دي کنځلې دي نو حتی تقریبا پنبه نبات هم کولی شو نو هغه دغسې اضافي خبرې دي یعنې موږ اول په اولتونه ورکو هغه نباتاتو ته چې موږ تاسو ته ډېره زیاته اړتیا لرو او موږ د نورو د نیازمندۍ سره یعنې د امپورټه د وارداتو د هغه څخه خلاصېږو هغه ته باید متوجه شو چې غنم دي نو نباتات د غړیو په خاطر د دې په خاطر هغه ګرنتیږي په مختلفو ولایتو کې بیا دا تقریبا صاحب فرق لري که چېرته شمال د جنوب سره مقایسه کې او جنوب د غرب سره مقایسه کې بیا ته ځینې خلک چې ځینې نباتاتو ته خپل د اړتیاو په اساس باندې همدارنګه د مارکیټ ته پیدا کولو په خاطر باندې هغه هڅه کوي هغه نباتاتو کوي چې مارکیټ ترلاسه کړي او پیسې ترلاسه کړي دا چې تفاوتونه هم شته حتی تاسو وګورئ چې زعفران دی یو اوچت نبات دی او ډېر بارزش نبات دی چې ښه مارکیټ اندرو د تقریبا 4 کاله شاوخوا ټول د زراعت حاصلات یې متاثر کړي یعنی داسې مثبت توګه باندې اهم کولای شو چې ته په ښه طریقه باندې د رطوبت د یعنی د رطوبت ښه ساتنه وکړو په خاوره کې او داغه معاصر وخت یعنی درست وخت وو پیژنو په وخت وکړو کولای شو چې ښه حاصلات ترلاسه کړو یعنی دا معنا چې په لمی کې موږ هر نبات کې چې ته لږ زره په دقت سره او د خپل د محلي تجربو او زیرې د نوې ټکنالوژي دې ته متوجه شو دا دې ممکنه ده په نورو دنیا کې تاسو وګورئ چې هغه د اقلیمي شرایطو سره سم هغه لس یا څه د تمام چې د میاشتې د هر یو نه هغه پیشبینی لري چې په کومه ونه کې لمده سفر روانه ده په کومه ونه کې وچه سفر ده د دې سپونه د تیکې د پاره یا د خلاصون د پاره یعنی خپل نبات د بچولو د پاره هغه دې دقیق د کار وخت یا کینو تفیچه دغه وخت د سفر ازینو تاسو دې سپید د بچیدو د پاره کولای شي مختلف شي لکشات لا شي متاسفانه دغه شرایط په افغانستان کې مهیا نه دي او دا د طبيعي خبرو مدیر چې په خنه وړم دا د افغانستان د مرانه لري چې موږ سخت طبيعي سره مخامخ یو نور دنیا ته په ټول دنیا کې ده ولې نور دنیا کوشش کوي چې هغه خدادات عقل چې خدای ورکړي استعداد ورکړي د استعداد په استفادې سره د طبيعت نه موثره ګټو موثره ګټه پورته کی موږ هم امکانات د اوسم باران دومره کم نه ده اما لږ چوټه تقسیم اوقات هغه مهالویش ته متوجه شي او خوراتيان یو ستاسو وړي خوشاله پدیم چې موږ وزارت زراعت خصوصا د تحقیقات ریاست دوه ډیر شاو خوراتي غي ریلیز کړي هغه وراتي دوه چې هغه د پر همدارن یې کړه د خوراتي ریلیز کړي کده هغه وراتي نو موږ استفاده وکړي دا زو درستي نسبتا د وبو په مقابل کې مقاوم دي او موږ کولای شو چې په معاصره توګه ښه حاصلات دي للمونه ترلاسه
بله ډیره زیاته مننه کور ودان پوهنمل صاحب مرحبا صاحبانی تاسو ته مرکلی وایم مخکې استاد نصرت اشاره وکړه چې د اغاز مکه چې کانالونه یا سیندونو څخه له اوبو څخه پکې استفاده کیږي. للمیزمو کو سره یو توپیر دام ده چې للمیزمه کې په هر ځای کې کیږي، یعنی کای وغرنی سیمې وی ټیټه او هسکه لري هلته کیږي، یعنی په ځینو ځایونو کې هم لیدل د لکه نورستان چې ځینې ځینې جوړې کړې دي هلته کیږي. د قلبه په اړه یې که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، له قلبه یا یو له عجیزمکو یا عبیزمکو سره څه توپیر لري او وخت یې څنګه دی؟ او ممکن یوه ډیره ژوره قلبه شي بل برسیرنه قلبه شي، داسې هم کوم توپیر که لري؟ په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، ډیره مننه جناب سلمان صاحب. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته، ښاغلي پان صاحب ته او قدرمن استاد صاحب ته، همدارنګه ستاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکهلې وړاندې کوم.
سلامت
په د محتوا پاک له باندې خو جناب پان صاحب او نصرت صاحب عمومي معلومات وړاندې کړل. یو شي ته باید زه اشاره وکړم، بیا وروسته تاسو سوال ته راشم. هغه ده چې پخوا عمومي باور ده و چې د ځمکو په مساحت کې پراختیا منځته راشي، او په همدې اساس باندې داسې یو ارقام چې ماته معلوم دي، په 1950 کال کې هغه ځمکې چې د نړۍ په کچه باندې کرل کېدې تقریبا 4 میلیونه هکتاره ځمکه د پراختیا په اساس باندې پرې ورعلاوه کړل شوه. په 1960 کال کې دا وسعت نور هم ډېر شو، 140 میلیونه هکتاره ته ورسېده، او بلاخره په 1991 کال کې 193 میلیونه هکتاره ځمکه نوره په کرنیز ځمکه باندې ورعلاوه کړل شوه. د وسعت په لحاظ چې په 1950 اتیا کال پورې دی یو سعودي سیر درلود، مخ پر لوړ روان. په 1950 کال کې موږ د نړۍ د ټولې کرنیزې ساحې په ځمکو باندې تقریبا 211 میلیونه هکتاره کرنیز ځمکه علاوه شوې ده. وروسته دغې نه بیا دغه اندازه ډېره ښکته شوې، 1950 کال نه 1% ته راغلي، 2% شاوخوا کېدای شي په کال کې 10 میلیونه او 9 میلیونه. په اوس وخت کې د کرنې د بخش متخصصین په دې باور دي چې د ځمکو په وسعت لحاظ د مساحت لحاظ په ځمکو کې باید نور بدلون رانه شي، او ځمکې نورې په کرنیز ځمکو باندې بدل نه کړل شي. مثلا هغه ځمکې چې د الفشار په شکل باندې استفاده کیږي، هغه ځمکې چې د للمی کرنې لپاره آماده وي، او موږ هغه بیا په آبي کرنه باندې بدلوو، ځکه دا خو یو تغییرات په طبیعت کې منځته راوړي چې دا بالاخره باعث دي کی چې د اقلیم په تغییر باندې منفي اغیزه وکړي. او د بلې خوانه د ځمکو په هغه ځمکو په هغه ساحو کې چې په طبیعي شکل باندې په شبداره منطقو کې واقع وي، په هغې کې چېرې موږ نوره لاسوینه وکړو، د دې په عوض باندې چې موږ ګټه ځان ته رسولي وي، طبیعت ته رسولي وي، محیط ته رسولي وي، تاوان رسوو، ځکه هغه د تخریب پذیرۍ توان د هغې لوړېږي، او بالاخره چې کله بارندګي کېږي او یا نور طبیعي عوامل باد او دا په هغې باندې اغیزه کوي، هغه خاورې چې جوړې شوې دي، تشکیل شوې دي، هغه بالاخره د لاسه وځي. نو په همدې اساس باندې د 1950 کال څخه راوروسته تر ډېره تاکید پر دې دی چې د نړۍ په کچه هغه وچې او نیمه وچې سیمې چې تر اوبو لاندې نه دي، د هغې څخه داسې استفاده وشي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي، نه خاوره ضایع شوې وي، او همدارنګه موږ لوړ تولید ترلاسه کړی وي. د هغې بهترین بدیل دغه للمي کرنه ده. نو بنان للمی کرنه بیا د تاسو د سوال په بنا باندې ویلای شو، کوشش باید وشي البته که للمی کرنه یو کلسنی وخت کې تاکید د متخصصینو د کرنې په دې دی چې ډېره ژوره قلبه ترسره نه شي، خصوصا په للمي سیمو کې بعد د قلبې اندازه بیخي ډېره کمه وي، هغې ته زیرو ټیلیج ویل کېږي. هندوستان بهتر متوجه دې مسالې ته، زیرو ټیلیج ویل کېږي، دومره کرنیزې عملیې باید ترسره شي چې فقط یو تخم پیغی که پت شوی شی، اغا کن نباتات و پاتیشونی دغا چی پا زمکی کیوی اغا باید دیمن زولار نشی، دکه اغا چی دیمن زولار برتا دغا زمکی بیا دی تخریب پوران دی مقاومت نشی کرلی، دیوگو پوران دی چی پلا دی تخریب سا مقاومت کی دوی مقاومت نشی کرلی. پا دی اساس باندی باید کوشش پدیشی چی للمیز مکو کې د زیرو ټلې څخه استفاده وشي د هغه کریز عملیات څخه استفاده وشي چې په کم اندازه باندې
bale بس سره نقل به ډیره مننه مش په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام کې په للمی کشت باندې خبرې کوو زموږ ملمانه دی پوهنوال نصیر احمد نصرت پوهن ذاکر الله ساپای پوهنمل مرحبا صاحبانی پوهنوال نصرت د للمیز مکه په برخه کې د خاورې رطوبت وایډر مهم دی باید کاروانګر وکړي شي چې هغه کنټرول کړي شي یا زیات کړي شي څنګه کېدای شي دا
سلام صاحب محترم نګزرنګ چې پوهن صاحب او صابانې صابون په دغه برخه کې شې سرګندوندې وکړي رڼای واچوله اصلا للمی کرنه په باران متکی ده نو د دې لپاره چې رطوبت وساتل شي نو باید کوشش دا وسی چې په هغه ځای کې هغه وفاتشونی د نباتاتو د مچ په حساب باندې استعمال شي او تخنیک د فزرات کې مهمه استادان په پویږي چې هغه د رطوبت ساتي یعنی ځکه مخلوط نفرېږي تر هغه پورې چې دا تخم راشین کیږي او یا دا تخم د نباتات دومره وده کوي چې بیا هغه په اصطلاح د ګرمۍ یا د کموبو په مقابل کې بیا مقاومت وکولای شي نو یو تخنیک په دغه کې چې بارندګي کمی او غوار استم ذکر رطوبت وساتل شي باید په ځکه باندې ملچ واچول شي د ملچ بیا بيخي ډېر قسمونه دي څنګه چې محترم صاحب پلاستیکي ملچ تا دي خاور خزل او ملچ تا د عضوي مواد او ملچ تا خپل د نباتاتو د پټشونو ملچ تا چې هغه د ادم ذکر رطوبت ترغوي ساتي تر څو پر د نبات خپل مقاومت وکړي شي او بیا د وبو په مقاده وچ د خوشکی په مقابل کې بیا مقاومت ولري نو تر ټولو شلار د رطوبت ساتلو لپاره للمی کرنو کې هغه پاتشونی د نباتاتو یا هغه خزل چې پاتوي هغه فصل څخه تر هغه نه ایستل شي اگر چې په یو حساب باندې هغه چېرون کې وایي چې دا بیا همراه بیا پاتو لپاره زمينه برابروي ولې په دغه شرایطو کې چې خوشک سالي د اقلیمي بدلون د د للمی کرنې تاسو مو راپور وړاندې کوم مخکې چې اکثره اتیا فیصد د خلکو کروندې د باران د نه اورېدلو له امله خو د اوبو کمښت شته اوبه کمې شوې نو خو رطوبت کم شو نو په دغسې شرایطو کې باید کوشش دا وسي چې د ملچ څخه استفاده وسي
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسې پوهن صاحب ساپی داسې تخمونه به شاید وي چې د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت زیات وي دا زموږ په تاسې په وطن کې کال په کال د اوبو مشکل زیاتیږي او وچکالۍ پرلپسې دي نو که په دې اړه معلومات ورکړئ چې آیا داسې تخمونه هم شته چې مقاومت یې د وچکالۍ په مقابل کې زیات وي
بلې د تخمونه کې کوم دي هڅه دا کیږي چې هغه تخمونه وکاروي چې دغې د ودیز نمو کموي کاردا په دغه آخر کې یو څه ورایتیانو کې کار کړی و هغه ریلیز کړی وې ولې په مجموع کې هغه ورایتیان چې موږ د ګاونډي هېوادونه موږ ته راغلل هغه تقریبا مثلا رڼا وه پې سبق و د څونورې ورایتۍ وې دوی ودیز نمو په نه په غنمو کې خبره کوم چې په غنمو کې ځینې ورایتیانې دي چې کولی شي او که چېرته هم په مجموع کې غنم د دغه په وړاندې د رطوبت په وړاندې مقاومت یا د اوبو په وړاندې مقاومت دا تقریبا یو اندازه ناممکنه خبره ده اما کولای شو چې ځینې نور نباتات مثلا د شرایطو سره سم دا باوا یا د اوبو د مایام کېدو سره سم د یعنی د برابرۍ دو سره سم موږ کوو لکه ځینې بوټي چې موږ اتپلکس او توا یې هغه معرفي کړو په بغلان ځینې ولایت ځینې ولسوالیو کې ډېر ښه نتیجه ورکړه همداسې نور لکه په کنځلې دا ولایتیانې موږ کولی شو یعنې په نباتاتو کې داسې په پرتلیز ډول باندې که چېرته موږ داسې فکر وکړو چې دغه پسرلی به ډېر وچ وي او کېدای شي د غنمو دپاره مساعد نه وي موږ کولی شو چې بدیل داسې نباتات وکړو تر څو ځمکه شاړه پاتې نه شي نو موږ کولای شو چې دې ورایتیانو استفاده وکړو ولې په افغانستان کې دا ورایتیانې چې موږ تاسو لکه دارالامان چارو یا ځینې نور ورایتیانې وو تا واقعا نسبت د نورو زودرس رڼا ته او پر سبق دې ته لږه زیات وخت پکار وو او بوته زیات ضرورت درلوده ولې بیا په دې ورایتیو کې ځینې ژمني دي ځینې پسرلني دي نو کوشش وکړو چې هغه ورایت په پسرلنیو کې بیا هغه ورایتیانې انتخاب شي چې دوی لکه مقاومت ولدی چې خوشبختانه موږ تاسو هغه راټینې په افغانستان کې وسلو په تقاضا سره ځای نه استفاده وکي. ولکه خبره بدایي چې د شرایطو سره سم یعنی یو څه پیشبینی باید ولرو او هغه یوازې دقان فکر نه کوم دا کولی وشي. اما نن سبا ټکنالوژي ډېره مخته تللې د میټرولوژیکي ارقام ته کچې د دسترسي موږ ولرو نو دا دقان لپاره ډېر لوی پوهاوی به ورکړي او وای به وکولی شي مثلا په سالې دا وچو سیلونه یا د وچو جابونه چې د دې کروندې سره مخکې دغه نه ځان وساتي او هغه نباتاتو کې دي. او مهمه خبره دا ده چې مخکې تاسو یو ښایسته سوال وکړئ چې دا تخنیکی یا اګرو تخنیکی کړنې څومره اهمیت لري. دا ډېره مهمه خبره ده. مثلا موږ تاسو په هیواد کې د ځینو ځای کې تاسو وګورئ قلبي کې ځمکه قلبه کوي هغه هم د بیلا سره تقریبا مساوي چاغه هم مناسب نه ده. او بل دا چې موږ ډېر زیاته تخریبي تر حد زیاته دا هم یو نو نوولي عمل تکوي د ځمکې رطوبت کمی ځمکه ډېره وچي. نو په دې کې نوې تخنیکی طریقې دي که چې ته یو ته اشاره کوم زم ډېر وخت ونیسي خو له بهتره دا ده مثلا ځینې سکونه یا کمربندونه چې دغه د پټو کې رایج کی کله ما بغلان کې کار کوم د یقین سره دا زیات په دې کار وکړ نو تقریبا کله نتیجې هم ورته چې یو یو کمربند د پیری ته ځمکه خپل وبو ساتي او همدارنګ د قلبي تقریبا موازینه دا باید مخالفي تر هغه ځای وکړي چې ډیر زیات یعنی سلوپ ته پکتو سره میلان ته پکتو سره همدارنګ د خاورې ډول ته پکتو سره او قلبه هم مخکې یو دوس یادونه وکړه ډیره ښه خبره وکړه چې دا صفري قلبي چې موږ تاسو وایي د ځمکې ټول ځمکه یعنی یو کول ټول ځمکه قلبه کول دا هم فکر کوم چې ځمکه رطوبت د کوالی په سره مخ کې نو ځینې بوټي چې سب ته اشاره وکړه لکه د مغز په شان باندې موږ تاسو کله چې حاصلات ریبو خو متاسفانه موږ تاسو اقتصادي ګوزه درسته او بل د ځمکې فارمینګ سیستم داسې دی چې هر بزګر هغه کولای شي باید سالوي هم وساتي چې کله غنم ریبل کیږي او پاتې شینې ټول پاک ریبل کیږي د سالوي په واسطه باندې خوړل کیږي که چېرته هغه پاتې شي او هغه تقریبا د پزمکې کې سبالای شي دا بل هغه دی یعنی دا د ورایتونو دوړو سره دا هم کومه کوي نو په مشخصه ډول باندې موږ تاسو داسې نشول چې دا ورایتي مطلق للمي نه کوله لپاره ستوري ورایتي نشته د مشخصه ولې دون زیات بیا هم د مقد د رطوبت وړاندې ته متاثر کیږي او حالات د لاس اور کی بیا هم د ورایتي د وخت پورې مربوط دي چې په کوم حالت کې کچې ته د اوچوبې سره مخ شي بالکل هغه کشيري حالت کې او داني بالکل کوچيږي په یو وایي چې دغه انونه زیات نه تولیدي هغه هم خطرناک دي. یعنی ډېر جوانب دي ځوان صاحب چې دي کې به سره توجه وکړي تر څو ښه ساتل للمي تربندو کې ترلاسه کړي.
بله ډېر زیاته مننه پوهن صاحب. مخکې تر دې چې پوهنمل صاحبانی ته ورشو یو واردونکې لرو ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو
من کاروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته ټول محترم اوریدونکو ته یو سلام ځانګړي سلام ملمنو ته عبدالحدا تلمه د هلمند څخه
سلامات اوسې مهرباني کوي
قربان سم خدا پاک خیر در کاروان صاحب محترم واکان اول خو په لومړی کې دا وایم چې موږ اوریدونکو ستاسو پر وړي کاروان صاحب محترم په دې مو پر وړي چې موږ سم د ولس خدمت کړی دی دا سی خدمت مو کړی دی چې شي ته موږ ولس اړکان لري ضرورت لري چې هغه موږ خدمت را پکړي دا نه پاک در جلاله دې ته خیر در کوم رابطه پښتون ته
مهرباني کوي پښتنه وکي زموږ له ملمنو مهرباني
سروان صاحب محترم از مش پسیمه کې خو وسنو په خوادل ته په یلمن ولادت کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ته تاریا کرے کېدل نو د تاریا کو تر څنګه غنمم کرے کېدل او اوس خو شش کال تاریا ګر سره نسته خلګو دلته غنم کرنی دي اغم للمی غنم خو دلته د ازمر مزه کینه کې سروان صاحب محترم او دلته دغه وطنیم ځکه چې دا وستل ته خلګو مثال د خبرو غنم کړلی د دوه میاشتو د درو میاشتو دي نو درو څه په خارکان کې ولادت یعنی وبسي ویني دي خو دلته فاروان صاحب محترم یو غټ استونزه دغه د ماده ملمنو څخه هم دغه غشتنه ده دي دغه ما پښتن را جواب کې دا د علمن ځکه چې دي فاروان صاحب محترم ډیر مرزونه کې غنم یې یعنی کله چې غنم مثال د خبرو ته وجو ته نږدې شي وږي کې دلته ورکم جار مرز کې دا جړی مرز دلته وټوای په اصطلاح خلق او یو خزنده مو کې د بلګو لاندې مثال د خبرو د شمیش نه کوښنه کې خزندي هغه خزندي دغه په دغه بلګو پرتی نو بیا موږ لا د زراعت والا څخه دوای مم راوړې دي په دغه دوا په د فصلونو پاشلې دغه دوا په وخت نه ګټ نه دوت کړی او دا مرز د شي وخت یې سروان سم محترم چلته دا غنم وږي ته نږدې شي او بل یو رقم مرز دلته سربان ته محترمه چې وږي وکي دا غنم یو رقم تور غنم کې یعنی په دا غنم کې یو رقم توران غنم مجبل ته ورتوي دا غنم د ستو سدا وږه د سره اکثر خو تور سی نو دا غد وره کم مرزونه دلته کې نو خدای پاک جل جلاله دې وکي چې دا مېلمانز ما پښتنه ته جواب ورکي او بل للمی کرنه خو نو دلته نه کېږي سربان ته محترمه شش کال به ډیره به درک وچکالي ده او بل پښتنه مداغه کوله سربان صاحب محترم یو رقم دوا دلته زراعت والا راولې ده په دغه علمن په بازارو کې په اکثرو بازارو کې شاید دا وريدون کې ما غاوري دغه یو رقم دوا خرڅېږي د چنجي د پاره د مثال د خبرې دا کښته کوونده یو رقم چنجي کې سربان صاحب محترم دا غریشه وي د غنمو نو دا دغه دوا چې دلته مش په وبو کې ورې لاکو بدبختانه نو اصلي لامل خو دغه دوا او سخني سربان صاحب محترم چې اکثره خلک خپل پر سر دوا وروړي د بازار سره بیا دا کښته ته ورکی نو دغه په دوی پښتنې مده ملمنو سره خدای پاک دی وکړي چې ما ته
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت یاست. نو استاد صاحبانی دوی ته که تاسې ځواب ووایس کومو خبرې هېرې وې در په یاد بیکم، البته دوی څو پوښتنې درلودې. اول ما خپل هم غوښتل چې دا پوښتنه وکم چې للمي کښتونه خصوصا غنم هم مرزونه لري او کنه لري؟ مرزونه لدی آبیز مکو له غنمو سره توپیر لري او کنه لري؟ خو له شمرغه دا اوریدونکو کوم دا پښتنه وکړه. البته فکر کوم چې د پښتنه دواړو قسمو غنمو ته دی، للمیز مکو او دی آبیز مکو غنمو ته. مهرباني.
بله جناب چاروان صاحب ډیره مننه. دی ورور تک د تفصیلی ځواب ورکوم خو ډیر وخت نیسی، خو په څو ټکو کې دا ورته وایي چې اول متاسفانه د موږ په کارونه کې مشکلات کاغه د کرکیلې وي او کاغه ورسره د کرکیل نه چکلا د نباتات د واده په مرحله کې وي. یو یو ځنې مشکل دا دی کله چې وځمکه کرو د ځمکې خصوصیات نه کتل کیږي. اساسي مشکل دی دا عیناً داسې مثال لري لکه یو انسان چې یو مریضي ولري او یو ډاکټر ته ورشي، ډاکټر بدون د معایناتو مقصد رقم ګولې او رقم ټابلیټ چې یا رقم دواوي چې په زړه شو مغه ورته ورکړي بدون د دې نه چې هغه مرض معلوم شي، دا ملاریا ده، دا توبرکلوز ده، دا جرای ده، کوم مرض ده. دا مشکل متاسفانه د موږ په ضرورت کې مشته ده او موږ په دې عقیده یو چې تر څو پورې چې د مرض یا آفت هغه اصلي عامل معلوم نشي تر هغه پورې باید سړی قضاوت ونه کړي او څه ونه وایي. په کور کې دا سویلی شو دغه مرضونه چې دوی یاد کړل دا تر ډېره قارچي مرضونه دي او په هغه سیمو کې وي چې رطوبت یو اندازه زیات وي. دا د ډاکټری موږ د هلمند او بهاو ته وګورو، اقلیم ته وګورو، یا اوسط ورخته کلنی ورخته وګورو، ورختیم د مرړی نه دی چې مشکل د قارچی ولې په ټوله کې په افغانستان کې قارچی مرزونه شته دي، خو هغه باید وکتل شي په لابراتوار کې تست کړل شي او وروسته د هغې نه مطابق د مغې قارچی مرز باید دوا ورکړل شي. یوازنی مشکل که دویم چې یادونه وکړي چې موږ دوا راوړو نه پوهېږو چې وز دا دوا دغه مرزونه ډیروي یا د مشکلات ډیروي زیږوي او کچه علاقه احتمال ولري چې مغه دوا مثلا دی یو داسې آفت یا مرز د کنټرول سبب کیږي چې قطعا د دې مرز سره هغه د مخنیوي لار یو شی نه وي. نو په دې اساس باندې باید کوشش وشي تر څو د موږ هغه د ترویج محترم کارمندان متخصص وي په دې بخش کې. او چون زراعت یو هلمند وبخه هلمند داسې یو ولاته چې وخت د کندوز په شمول د افغانستان کندو بلل کېده او د افغانستان غله د همدغه ولاتو څخه تولید دله. اساس ترین یې هلمند او کندوز او دا ولاتونه بغلان. په هر حال نو د دې لپاره چې د دې مرض په کله باندې دوی د مخنیوي لپاره یې فکر کړی، بعد اول داسې یو لابراتوار دوی پیدا کړي وګوري هلته په هلمند کې یا په کابل کې یا بل ځای کې چې امکانات ولري چې د مرض یا د آفت اصلي عامل او اغه اصلي مرض مثلا پیدا شي، کله چې هغه پیدا مطابق دی غیبی او مستدیر نه دوا ورکړل شي، بل یې لا دا دی چې هغه دوا وي دلته واردېږي. دغه سل کوم متاسفانه چې دغه نور توابت کې هغه دوا وي دلته افغانستان تر واردېږي کیفیت یې ډیر کم وي. هغه مواد چې دلته واردېږي احتمال ولري چې کیفیت یې ډیر کم وي او ونه توانېږي چې دغه مرض د مخنیوي سبب شي. نو دا غیر مهم.
بله سپ ډیره مننه.
مهم معلومات چې د سوال په وړاندې باید راشي.
ډیره مننه استاد. سلامت وسې. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راوپیژنې آزادی رادیو.
بله السلام علیکم. د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه علی کلی وای
کور هم ودان. مهرباني کوئ سپ
ما غوښتنه مده اوروره زموږ زراعتي پښتنه دې واسه او مرزونه او فتنه لري دا اوس کوم کړی چې یو ځل مرز کې نو سم مسیږي.
چې شیم کړلې دي چې مرز کې پیدا شوی دی
غنم مکرل دی بس جان مراد شي پیدا سوی دی مالا خدا وغان حقوقم تاثیر منه پر کی نو
کوم ډول دوا م استعمال کړی دی څه ډول دوا دی دوا نوم په یاد دی
بلکه دوا چې واسو خو دوا نومونه مزدانه دي خو بلکه دا ډاکټران زره چې دوا یې راکړي بس د شوکې په نامه راکړي هغه کوم ګټه نه ورته کوي تاوان ورته وکړي خو ګټه نه ورسوي.
بله او تاسو للمي کښت او که ابي دي اوبو؟
نه نه د اوبو کښت برما کښت هم دی خو اوبه مو کمې دي اوبه په میاشت اوبه رسوي نو د برما کښت
صحیح. ډېره مننه، سلامت اوسئ کورودن. ور به شو بیا هم میلمنو ته. پوهنوال نصرت صاحب، مخکې په ناروغیو یا مرضونو باندې خبرې وشوې، پوهنمل صاحبانی خبرې وکړې، په بل د بل اوریدونکي هم شکایت همدا و چې غنمو یې مرض پیدا کړی دی. د دې اوریدونکي مشکل هم ستونزه هم همدا وه. که د دې تر څنګ په دې هم خبرې وکړو شبه وي چې اوس خو وچکالی ډیره ده په افغانستان کې، آیا کولی شو چې د وچکالیو له کبله د کښتونو وخت بدل کو، یعنی هغه وخت چې معمول ډول کرو هغه وخت مخته یا وروسته کو؟
بلې سروان صاحب، څه مشکل پیدا سوی و؟ زما تخنیکي ستونزه وه، هغه د ورور پوښتنه مې واورېده خو د محترم صاحبانی صاحب جواب مې وانه اورېدو ځکه زما اړیکه قطع شوې وه. خبره د امراض او د افاتو ده، اگر چې دا موضوع په موضوع مسلک هم نه ده، خو یو شی زه دلته ویل غواړم، هغه دا د سروان صاحب محترمه چې دغه دواګانې چې راځي اکثر افغانستان ته بې کیفیته راځي، او هغه څوک چې دا دواوې خرڅوي هغه هم ډېر تر ډېره حده مسلکي کسان نه وي. نو په لحاظ هر بزګر یا هر دهقان یا هغه کروندګر که غواړي چې خپله دغه کې د کښت دوا اخی، باید د ریاست زراعت د ترویج د مامورینو سره مشوره وکړي، او یا د زراعت یو متخصص سره مشوره وکړي چې دغه مرض ما په کښت کې پیدا شوی ده، خصوصا په غنمو کې دغه دوه مرضونه واقع سي. دغه په بزګرانو کروندګرو شکایت وکړو، دا واقعیت دلته په جنوبي غرب حوزه کې دا ډېر دي چې یو دغه سرخي ده، د زیړی مرض ورته وایي، او بل دغه تورکی مرض ده چې دا خپله دا د وجې دغه توری، او هغه سې بیا کله له نورو غنمو سره ګډ بیا د ورو په کیفیت باندې هم ډېر بد تاثیر لري. نو دغه یوازنۍ آفتونه او امراض چې دي، دغه د بې کیفیته دواګانو د نشتون له امله یا د ناپوهي له امله څخه دوی بیا دغه مرض نشي کنټرولولای. یا داسې یو پیک دواوي اوس په دا زراعتي بخش کې راځي چې هغه پاکټ په داخل کې یو شی وي، ولې لیبل یې بل شی وي. نو دغه باید د یو راجستر شوي دواخانې څخه یا د زراعت د هغه ځای څخه دغه دوا رانیول شي چې هغه خپله متخصص ته د امراض او د افاتو د بخش وي. سروان صاحب محترم، ځکه دا ستونزه نه یوازې دغه د هلمند په برخه کې شته، بلکې د افغانستان په ټولو برخو کې دغه ستونزه ستاسې باید دغه حل شي. او بله خبره دغه ده چې تاسو ویل چې وخت مې بدل کړو، د وخت تر بدلېدا خبره دا ډېره مهمه خبره ده. سروان صاحب محترم، چې موږ تاسې داسې تخمونه تولید کو چې هغه تخمونه د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري. اوس ما تیره ورځ شپه یو څېړنیزه مقاله کته په مراکش هیواد کې، د غنمو داسې تخمونه جوړ کړي دي چې په وچکالی کې ښه فصل ورکوي. نو هغه وخت یې تغیر نه ورکوي، ولې تخم ته موږ تغیر ورکولای شو؟ د جنتیکي اوس خو دنیا ډېره پر مخ ولاړه، جنتیکي سیستمونه فعال دي، او په د مراکش دغه څېړنه وایي چې موږ پخوا د غلې د صادراتو ته اړ وو، او ډېر د غلې د ستونزو سره مخامخ وو، ولې د دغو تخمونو په ترویج سره چې دغو تخمونه ورکولای شو د پرمختګ سره موږ وتوانېدو چې په مراکش کې د غنمو د کمښت پر ستونزه برلاسه شو، او د خوراکي توکو په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو. نو د دې لپاره باید تخم هغه تخمونه چې هغه د امراضو د افاتو په مقابل کې مقاومت ولري، او د وچکالي په مقابل کې مقاومت ولري، هغه تخمونه باید ترویج کړو، او هغه تخمونه په ریاست زراعت او د نورو سرټیفاید انجوګانو موسساتو له لارې
بزګرانو ته توزیع سي تر څو وکولای سي هم د وچکالي ستونزه او هم د آفاتو د امراضو ستونزه حل شوي وي. ځکه د نباتاتو وخت د تغیر ځکه نشو ورکولای چې ځینې نباتات چې هغه په مشخص وخت کې ونه کرل شي بیا حاصل نه ورکوي او په حاصلاتو کې 50% کموالی راځي. نو د دې په خاطر موږ باید د آفاتو امراضو په مقابل کې مقاومې ورایتیانې او د وچکالي او د خشکي په مقابل کې ورایتیانې تولید.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کوروادن. بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب لدیر موضوع
پاس
سلام و نیکی
لیتاش
محترم اوریدین که ملمانو منی
مهربانی که ویزار ملوال صاحب
دیر من در دیتاش پروگرامن خودیر خود پروگرامن ای خود بدا مرغ در رادیو پا اوریدو که مستیم چو کارت ما علودین صاحب سرم در خبر شریف کریل بدا مرغ در پروگرامن بیشن او دیدل که
اکثر آری پور
کې
است نو که اوس پښتنه لری مهرباني وکړئ تاسو په آری پور کې است او د موږ له رادیو له ساحې څلری مې است مهرباني
نو د ما خو د پښتنه له دې ملمنه ده د هر قسم نباتات چې مثلا د کدا اوس ما په لاندې خبرې د دواوري دي نو د دې خو مطلب هر قسم ناروغي لګيږي اوس نو په دې مورید کې دا کوم نباتات چې دي په دې کې خو مختلف به مونږ دي یعنی د وخت کمی له امله اوس موږ نه شو کولای چې دا نوم بیل بیل واخلو.
درسته
د دوه دغه د کرلو په منځ کې دا فاصله ضرور ده یعنی یو بوټی ترمنځ د بل بوټی ترمنځ مثلا که هر شی وکړل چې دوه ترمنځ څومره فاصله مثلا
ډیره مننه کورودان کورودان پدی به هم که وخت پیدا شو خبري وکړو خو اوس په للمیم ځکو خبري کوو. پوهان صاحب ساپای د مخکې استاد نصرت یادونه وکړه د مراکش آیا د نورو هیوادونو له تجربو استفاده کولی شو او کنه شو وس خو د کمپیوټر او انټرنیټ زمانه ده ډیر زر دی او بل حال خبري شو. البته کوم شي ته چې ممکن په مراکش کې وچکالي ویل کیږي هغه ته په افغانستان کې وچکالي نه ویل کیږي کېدای شي د مش د دوی یو وچکالي کالاغه وی چې زموږ په وطن کې سیلونه راغلي دي لیکن بیا هم د لکه څنګه چې ویل د انټرنیټ او د کمپیوټر زمانه ده لډیرو شانو په اسانه خبرې دی شو که په خپل وطن کې دا ډول تجربې نشو کولای تخمونه نشو برابرولای د نورو له تجربو څخه څنګه استفاده کولای شو.
جناب سروان صاحب فرنګیان د خپل فرنګ دغه تعریفي وایي د فرهنګ پیشرفت هغه وخت رامنځته کیږي چې د بل فرهنګ پکې مداخله وشي. همدارنګه کرنه هم ده کرنه هم د تجارب شریکول د یو بل سره د بل نه تقلید کول تاسو یقیني کې دا په پیشرفت کې ډېر زیات رول لري او ډېر اصلاحات راولي ډېر کنیو کرسي کموي یعنی چې سړی لږ متوجه شي. اول به راشي ما دغه یو دوه خبرې استادانو دې ته څه خبرې وکړي د هغه په ارتباط زه دغه خپل د قوم ورور ته یو مشوره ورکوم. مشوره دا ده چې موږ په زراعت کې داسې اصطلاح لرو چې کله موږ یو نبات په مرض ککړ شي د هغې تداوي نه تقریبا لاس په سر کېږو تداوي یې نه کوو ولې د راتلونکي کار دپاره کوشش کوو چې باید وقایه خپله کړو. د زراعت کې دا ډېر یو عامه خبره ده دا د تو غنمو مرضونه یو تور کې دی چې موږ ورته وایو د غنمو په دانو کې نه یوازې دا چې یو دانه غنم خرابوي بلکې ټول حاصل د منځه وړي خرابوي. د ده په ارتباطي ولې چې دا ډېر شوی او بلې ولې موږ یو بل د کفشک لرو چې په فراه ولایت کې څو کاله مخکې ډېر زیات غنیز رامنځته کړي وو ډېر زیات نباتات یې ډېر زیات عالم یې د منځه یووړه چې په هر وږي به دې حمله کوله او دا د دانو شیره به یې کوله. په دې کې کټه ستونزه دا ده چې زموږ د خانان یا دا دی چې دی خپله یعنی قصدن دا یو پټی متداوم د غنم کرل غنم بیا دا پاغې په ګاوان کې غنم نو په دې صورت کې هغه په طبیعي توګه باندې هغه آفات تشویقیږي د هغې جمعیت دومره رشد کوي چې هغې خوشحاله وي چې د هغې دپاره پوره غذا کال په کال برابریږي هغې هم رشد کوي یعنی داسې ورځ راځي یا د فراز ما په یادېږي چې ډېر زیاته خساره یې رامنځته کړې وه. دېقام ورته وایم چې وروره کوشش وکړه چې لږ ذره د زراعتي تناوب دې خپل کړه او بل دغه د پټیو کرل د دې په انتخاب کې د پټي کرل په انتخاب کې هم لږ فکر وکړه. که مسلسل غلم کړي په منځ کې یو پټه شفتاله کا یو پټه او بل شي کا تدبیر چې دغه یو یو څوته وای یو 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 بندش یا یو رکاوټ د دوو پټو په منځ کې رامنځته شي په دای کې کدی له کوشش کی زه فکر کوم دا مرض د زیاته حمله او خساره د حشرات او دغه نه جلوګیرو کی او بل مسله دا د تورکی ولې د تورکی غلم مخ کې دې چې ته غلم کړي غلم دې داسې چکره چې یو دانه پکې د تورکی نو وسیږي او که چیرې ته نوې خیدې له غلم په قیمته واخله یعنی چې هغه تیار اصلاحي غشوي دي د دواو سره معامله شوي غلم دي هغه واخله هغه وکړه بیا په مسلسله توګه په یو پټي کې همدا مکړه ځکه چې کال په کال ته د سترو ستونزو سره مخ کېږي نو دا دوه طریقې زه فکر کوم په یو ځای دي چې ورته وامه چې کوم ځای ته دوا واخلي دا دوا مواد ته مشوره نه ورکوم نن سبا اورګانیک اگریکلچر عضوي زراعت په ټوله دنیا کې مخ په وده ده او خلک کوشش کوي چې دغه کیمیاوي مواد نه چې د چاپیریال زیاته خطر رامنځته کوي داغه څو کې دغه باید مخه واخلي او بل هم به تر ازم خپل خبرې ته چې څنګه د نورو نمونې تجربه د موږ استفاده وکړو تاسو دا څلو سروي کې خپل تر کار از موږ ساتو په وطن کې سخت جنگ موږ یو ورته ټیم نه درو درو کله چې مهاجرین د وطن ترانه د ځان سره دغه ورته چې ماته تم مخکې نو وخت دا په سبق پاکستان کې او په سبق ته انداز ځین نور ورته چې چون د چهره چهره د هغه ځین دا راوړو بل اخره وده وکړه دا مو سم په زمونږ په ګاونډي او هیواد کې دغه یو فارم ته قاتی د صلاح ورته د دسکری دي چې زمونږ د شرایطو سره فوق العاده اغل دي دا یعنی توافق لري اوس کې چې تم موږ تاسو بدبختی دا چې نو سیاستونه د نورو سره د نورو هیوادونو د سیاستونو نه خوښي یاد ده چې موږ دغه سره برابر نه یو نو کله چې یو وقف کله چې یو حیات د سیاسي مسلې د پارازي باندې کرنیز مسلې حتما پکې وي موږ باید یو تفاهم نامه ولرو د مثلا د غنمو په باره کې د میوه په باره کې یا د داسې نورو شیانو نو په دغه وخت کې چې ته لږ همکاري د خپل ګوندونو نه موږ ترلاسه کوو من کولای شو ډیر زیات وبدو کو همداسې وبنه مسله و د مراکشی د ملخانو په اړه کې تاسو دا چې د لټریچر یو ګوري ازبکستان په کې ډیر زیات تشرف کړي کاري کړي د ازبکستان خساره زموږ خساره د ازبکستان اګرو ایکولوژي ایکو سیستم زموږ ایکو سیستم به شي سره مساوي دي کدغه زمنګ ماسل زمو متخصص ماستر ډاکټر ازبکستان د تاغه د پالنجي ک په دې هغه باندې لیک ریویو کی یا په افغانستان کې د دې لټریچر ریویو کی ته یقین وکړه چې موږ یو ښه شی ترلاسه کوو موږ خپل د بیافینو لپاره د دولت لپاره د پالیسي سازمان لپاره موږ یو ښه ریکمنډیشن یو ښه طرح ورکولای شو نو دا د ګاونډ موږ له ډیر ښه ماسه تمامه کی اوس تاسو ګورئ موږ ټول اصلاح د ورایتیانو په کیمیا کې کیږي دا چې کوم ورایتي موږ د ذکرې د دې شروع یعنی په شپږم جنریشن کې چې پی وای 2 پی وای 1 دا کیمیا نه راوړو بیا شپږ جنریشن په کابل کې خپل تطبیقو تدبیر چې دی اوم جنریشن ته ورسیږي او موږ بیا ریلیز کو بیا ورته تا دیماسیشن ته بیا ریلیز کی نو دا ټول نام سایګانو کې تر سره کیږي نو سبا دنیا یو کله ده او د دې کلی نه استفاده کول د تجارب شریکول یو بل سره دا کرنه خوشبختانه دا یو بل شی هم سروان سره چې د کرنه مسلک په ټوله دنیا کې هغه سخاوتمن خلک کې کار کوي غیر یو ګاونډي موږ تاسو چاغي لکه فکر کوم هزیټیشن لري خپل معلومات بندوي هغه ته دومره ارتيام بیا نه پیدا کی نو کولای شو چې دا یو بل سره معلومات شریکو لکه ریویو کو آثار وګورو خپل شرایط سره تطبیق کو نو زه فکر کوم دې ښهسته پیشرفت پکې دي
ډېر زیات مننه کور ودان یو اوریدون کښتا ځان راو پیښنه آزادی رادیو
مریا السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
قسمت سروان صاحب د هلمند ولایت ته چې کیول سوال یې څنګه نو سامانې د ډاکټر صاحب د اوشتن د هلمند ولایت په ډیره وچ ولایت دی او وبنسته پښکین او کوم تخمونه چې موږ ورسره او موږ خو دا تاریخ چې باندې سواله موږ نه خدام کړل دي او درمام کړل دي غنم هم کړل دي غنم مو اوس یو رقم مراد کړی دی چې موږ پر خځې کوته وای دا بلګونه د ثروت چې څه غواړم بس دا کوم راز کړه او زراو نه خو ته واخو بکو چې پر اصل پر وخت باندې وبکو چې هلته ټولې راغوه او کې وسو بو چې ته واخې سم نه
سی ډیره زیاته مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. وربشو بیا هم ملبنو ته استاد صاحبانی که څم تاسو مخکې په دې ناروغي باندې خبري وکړې کلند نظر بیا هم ورکوي خو ورې کوي. یو بل پوښتنه ده غله تاسو څخه، موږ ځنګلونه وینو چې په طبیعي ډول شنه دي، هغه هم للمي بللی شو ځکه چې څوک اوبه نه ورکوي، په غرونو کې دي بارانونه وریشي په هغو باندې شنه دي، آیا میوهداره باغونه هم للمي لرلی شو؟
ډېر مننه. تر اوسه د هلمندي غور پاک لباندې به د سوال پاک لباندې باید ووایم، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې احتمال ولري چې د قرچي مرض وي او د دې لپاره چې دا سب تشخیص کړل شي بیا باید په لابراتوار کې صحیح وکتل شي او هلته باید دواوې چې واردېږي د هغې کیفیت ته توجه وشي. دا مشکلات دي چې په نظر کې نه نیول کېږي او دغه مرض کنټرولېږي نه. او لکه مخکې چې پانس به یادونه وکړه، تر ټولو ښه لري دا چې مقاومه ورایټۍ په پام کې ورته ونیول شي، هغه ورایټۍ چې د امراضو په مقابل کې مقاومت ولري. او د هغې تر څنګ یو بله مشوره د ورونو ترې ما ده د مرض څخه د خلاصون په خاطر باندې، تر ډېره دا مرض داسې کاریږي لکه قارچي مرض چې وي، دغه د اوبولو د اوبو اندازه که ډېره وي په دغه کې یو څه کمی راولي. مثلا که په یوه هفته کې یو ځل اوبه وي، هغه د اوبو اندازه فرضې که 15 سانتي متره وي، هغه اندازه د یو سر کمه کړي 2.5 سانتي مترو ته، او په مثلا په کپلاس ورځو کې یو ځل اوبه کېږي، دا د 15 ورځو دوه ځلې مثلا په لاس ورځو کې یو ورې پخوا اوبه کېدلې، اوس یې د دوه ورې په لاس ورځو کې اوبه کړي، یعنې 15 ورځې وروسته او 15 ورځې وروسته. دغه مې احتمال ولري چې د دې مرض په کنټرول کې رول ولري، تر یوه حده پورې رول درلودلی شي، ځکه دغسې امراض تر ډېره په هغه سیمو کې وي یا په هغه منطقو کې وي چې هغلته یو څه د رطوبت اندازه ډېره ده. او دغه مخکې وویل چې که په کول کې موږ په نظر کې ونیسو د په هلمند کې د کلنی او سات ډول باندې د بارندګۍ اندازه ډېره کمه ده، د دې باعث نه کېږي سړی ووایي چې دا حتما خارچي مرض، ولې چون هغلته تر ډېره کښت په د اوبولو د اوبو له لارې کېږي نو احتمال لري چې هغلته رطوبت رامنځته شي او دغه مشکل د منځ ته راوړي. د میوهدارو ونو په هکله باندې تاسو یادونه وکړه، هغه میوهدارې ونې چې البته میوهدارې ونې فارغ لري، تر ډېره هغه ونې چې موږ اوس وخت کې د میوه په شکل باندې هېڅ استفاده کړو للمی نشي کېدلی، او نه موږ داسې لیدلی دي چې للمی دي شي. بعضې ځنګلي ونې چې مثلا لکه ته چې اشاره وکړو ناجو ته، بخې هغه ته د جلغوزي ترې جلغوزې ونو ته دې ته که چېرې توجه وکړو دا په ځنګلي شکل باندې هغه کېږي رشنه کېږي. او بل خبر دا ده که چېرې په یوه منطقه کې د رطوبت اندازه ډېره وي، بارندګي ډېره وي، طبیعي ده چې هغلته کولی شي چې موږ باغي ونې هم یا باغونه هم په للمي شکل باندې ولرو. در غیر از او په دغه اوسنیو شرایطو د افغانستان کې چې د باران یا د اورښت اندازه 250 یا 260 میلی متره شاوخوا ده، په دې کې امکان نه لري. اما په خوست کې او همدارنګه په نورستان کې د احتمال په شکل باندې ویلای شو چې احتمال ولري چې بعضې ونې دغسې په للمي شکل باندې تولیدات ولري، خو طبیعي ده چې د تولید کچه به نسبت هغه ونو ته چې هغه د اوبو لګول د اوبو د لارې د اوبو ضرورت رفه کېږي کم وي.
بله، ډېره زیاته مننه. د اوریدونکو پیغامونه هم شته، دوام سره واورو. بیا به ورشو میلمنو ته.
څه کال چې کوم وچکالي را روانه ده، درې کاله کېږي، کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي، خلکو کرلي دي، باران نه بېخي نسته، یو تعداد خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي، چې ولې ځمکې وچولې. او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي، پاکې مېګتونو شان وخوړل، باران
نشته ده، دغه شان مشکلات دي مونږ ته، او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د باران مشکلات دي، چې باران وشي به هم گزاره کیږي، او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده، بس مطلب وضعیت خراب دی. بینو
زما نوم حاجي احمد جان دی، د کونړ ولایت د سلطان دولت ولسوالۍ اوسېدونکی او قومي سپین ږیری یم. کونړ ولایت د نمایي برخې نه زیات چې دی دوه برخې للمي ځمکې لري، او د قانون ډېر وارخطا دی دی وچکالی نه دی خشک نه چکه ما وچکالی په کونړ باندې تیر شو لا تخمونه خلق کاری او زبکولا ایټیکټری را وستری دی خو د قانان او بازګران په دی باندې ډیر دغه دی اندېخمن دی چې تیر په چیر به زمونږه تخمونه وستری دغه ځای شي موږ دا تاوان به کم کو نو خلق د ډاډه نه دی دغه لال مهیز موږ ته دی قانان د هغې په مقابل کې زمونږه ټول دی قرانه ولسونه غوښتنه کوي د اسلامي امارت نه چې دغه برخه یې د مسعود لار نه یې کېد امارت اسلامي د خپلې لارې نه د حکومتوالۍ د لارې نه یې چې زمونږ سره کومکونه وکړي زمونږ د قانان نور خرابېږي او زریله کېږي چې هغه تخمونه هم ځای شلو پټو کې ختم شلو هغه سر یې پکې وخارلې شولې د هغې په بدل کې چې د قانان د ډېر کومک او حقدار دی او غواړي چې ډېر کومک راسره برخه کې وشي چې دغه زمونږ تاوانونه را وګرځي چې خلک ډېر په اندېښنه کې دي دغه زمونږ د کونړ د خلکو د قانانو غوښتنې دي
زمونږ د دې علاقې د نورستان د نورګرام په دې برخه کې د خلکو اکثره ځمکه هغه للمي ځمکه ده او چې په وخت موسم سره باران وشي نو دا بیا کرل کېږي خو سږ کال یې د دې ځمکو اکثره برخه په دې خاطر پاتې شوه چې باران ونه شو خلک ناهیلي وو هغه وخت کې اوس چې باران وشو نو د کرنې وخت تیر دی نو په همدې خاطر باندې بزګران اوس داسې خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي ولې د نسل سره وړي ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه دپاره بیا کافي اوبه نشته ده چې بیرته دا تعقیب شي نو په همدې خاطر باندې اوس لپاره د بزګرو څه خاص هیله نشته
د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل ټول د اوبو د کموالي شکایت کوي نه پوهېږم چې وروستیو بارانونو به څومره کومک کړی وي استاد نصرت څنګه هغه اندېښنه چې خلکو درلوده هغه اندېښنه تر یوه حده کمه شوې ده وروستیو واورو بارانونو څه نا څه کومک کړی دی او که نه
بدبختانه ووایو باید متاسفانه چې دغه بارانونه چندان اغېزه نه ده کړې او هغه اندازه ورش چې موږ باید اړتیا ورته لرو لکه مخکې چې محترم سابانی صاحب اشاره ورته وکړه په افغانستان کې باید 2.5 نه تر 300 ملي مترو کلمه ورش باید ولرو نو اوس په دغه یوه میاشت کې چې دوه واري باران شوی ده نو بیخي کم بارندګي ده یعنی که په اوسط ډول موږ وایو هغه تر ټولو کلونو په کمه اندازه اورش سږ کال تر اوسه پورې شوی او دا په هیڅ صورت
یعنی که لدی وروسته وشي لدی وروسته هم کومک نه کوي فکر کوي خصوصا جلال مولا لپاره
دلوي هوت میاشت او حمل میاشت درې میاشت د باران د ورشتو استعمالات ډېر دي خدای مهربانه ده که په دغو درو میاشتو کې بارانونه وشي او زموږ هغه ټارګټ تقریبا 2.5 تر 200 واوري هم بیا موږ د وچکالۍ څخه خلاصېږو او انشاءالله بیا دا تمه او امید شته دغه دیمونه ډک سي واوري بیا او بارانونه وسي او هغه د دغه خشکسالۍ سي اوس پیلا موږ ورسره لاس او ګریوان مخه ونیول سي خو دا حالاتو ته په کتو سره سږ کال خو تر دا وخته پورې چې اصلي د باران او د واوري وخت همدغه جدیدل وه دوې میاشتې په افغانستان کې د بارانو او د واورو اصلي موسم ده تر اوسه پورې دا ده تقریبا د دروي دولسم او دیارلسم ده موږ داسې د لیدو وړ واورو باران په یو ولایت د افغانستان کې هم نه ده لیدلی یعنی جنوبي غرب او ځکه تیر کال دا مهال ډېر بارانونه شوي وو او سږ کال موږ چې وینو دوه وارې باران شوی د هغه هم ډېر کمه کمه اندازه تر اوسه د مځکې د سر رطوبت یې نه ده پوره کړی نو د خشکسالۍ سره موږ مخامخ الله پاک مهربانه ده خدای دې وکړي چې په دغه پاتې دوو درو میاشتو کې بارانونه واوري وسي انشاءالله امید شته الله خو مهربانه ده
ډېره زیاته مننه پوهنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګونې ډیپارټمنټ استاد همدارس د کرنې متخصص او پوهنتون استاد پوهن زاکر الله ساپی د خاوري پیژندنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی له تاسې اوریدونکو هم منندوی
ازادي رادیو څه پروګرامونه جوړول کله زیرات په بخښ کې وو کله صحت په بخښ کې وو
ازادي رادیو مثلا هغه رسنی ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره
له اوریدونکو سره.